هستند. با پایان مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری با برنامه بعدی با شماست. خراغلاست.
بله زر خونه منگل تاسو ستاری مشه قدر من آوریدون کو پا دیخ پرونه که بیا هم ده کابل ده تیرش پی ده کابل که ده پر امریکای پانتون تیرش پی ده حملی لورستی جزیات مو خبرو ده چه پا دی حمله که چو تانو تا مرگ جوبل آوخته ده افغانستان پر پرزین نور موضوعاتو هم پر راپورو نامه طلبو سر بیا دیخ پرونه پا دو همونی مایی که ده ازاری رو دو اونیس پروگرامونه در تخبرو خلوم رای اجمل تورمان تا وارور که و چه ده افغانستان او نره دی سات مهم خبرو نورنده که
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځې د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه ښایي نن خلاصه شي او د ایټالیا په مرکزي سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او نږدې 370 تنه ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې و محصلان هم شامل دي. دی وی له بده مرغه موږ په وژل شویو کې و محصلان د دغه پوهنتون دوه شخصي ساتونکو او درې پولیس لرو. خو د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیره 14 کسه خو درلیده. فریدون بیدی وی عمله کوونکی چې دوه کس ول دواړه د پولیسو لخوا وژل شوی سیمه تصفیه او اوس وضعیت عادي ده. د خغلی بیدی په خبره په دغه پیخه کې شپږ دیرش محصلان او د دغه پوهنتون کارکونکو او نه پولیس چې د ځان ژغورنې هڅې کوله ټپیان شوي دي. سرچینه وایي چې د پولیسو په همکارۍ سره له 200 زیاتو محصلان او د نوموړي پوهنتون د کارکوونکو ژوند ژغورل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی غندلې او ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسېدلی او که نه. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهمه حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او یوې استرالیایي دی پوهنتون ته نږدې وسلوالو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه ښایي نن خلاصه شي. دا لاره تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ هغه وخت وتړل شوه چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت وایان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري دا لاره نن خلاصه شي. دی وی د کندهار ولایت ادارې کوښښ کړی او کوښښ کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه ستونزه د بهرنیو چارو ریاست له لارې د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې ستونزه هواره کړي. ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د دوستۍ د دروازې د تړلو له امله افغان سوداګرو ته په کندهار کې ډیر زیان اوښته دی او د کندهار ولایت د ستونزې د ژر تر ژره هواري لپاره په کندهار کې د پاکستان له کونسلګرۍ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره ستونزه شریکه کړی ده. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیهي عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي معینیت مرستیال جنرال سالم احساس له کندز ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي کندز روز به روز
دی وی د کندز امنیتي وضعیت ورځ په ورځ په ښه کېدو دی. عملیات پیل شوي او هوایی بریدونه د دښمن ملا ماته کړې ده. جنرال احساس زیاته کړه چې تېره ورځ د کندز ښار ته څیرمه د الچین د پله ساحه ونیوله او امنیتي ځواکونو مخته روان دي. د جنرال احساس په وینا د تخار لور ته هم پرمختګونه کوي خو د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیق شمیرې په اړه څه ونه ویل. طالبانو په کندز کې د خپل ځواکونو د ماتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایټالیا په مرکزي سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه مړه شوي او نږدې 370 تنه ټپیان شوي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینجی تیر ورځ وویل دا وروستۍ شمیرې نه دي. لا هم ډیر کسان د زلزلې له امله تر ورانو شویو ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریختر درجه په کچه زلزله وشوه چې د اکومولی، اماتریچی، پوستا او ارکوتیادی ترونتو خارونه ډیر ځپلی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس خرګوټی له داعش څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقره کې تر خبرو وروسته وویل جرابلس ښار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیې ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورته ووتل. جو بایدن وویل څه چې ترکیې کړي دي موږ یې ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیې سرحدونه باید د ترکانو له لوري کنټرول شي. ترکیه وایي چې د دې عملیاتو هدف چې د سوریې د آزاد پوځ په ملاتړ ترسره شو د داعش او د سوریې د کردانو په مشۍ د ائتلاف مخنیوی و چې دغو دواړو ډلو غوښتل د جرابلس ښار له لور ته رامخته شي. او امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمستنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتۍ ځورولې ده. ادمیرال جان ریچاردسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندې نه دی توغول شوی خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په 13 دسمبر میاشت کې ایرانی کشتیو په هرمستنګي کې یو امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندې ویشتي وو. چارواکو وویل د سې شنبې په ورځ دوه ایرانی کشتۍ د 300 یاردو په واټن کې امریکایي کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ورنږدې کړ چې دا یو غیر مسؤول او غیر حرفوي معنی ورو. د چارواکو په وینا ایراني کشتیو پرله پسې خبرداری ته پام ونه کړ او د ځورونې دغه عمل یې مخ ته یووړ. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تور معنا من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا له لسو زیات کسان وژل شوي دي. حمله پای ته رسېدلې او د حملې په اړه به له وروستي حاله خبر شئ.
تر یو ساعت بعد هم چې موږ زنګونه اهل ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو نه شو وتلی.
د پوهنتون دننه یوه محصله وچې د سترګو لیدلې حال ازادي رادیو سره شریک کړی دی. تمه ده چې نن افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره بیا په خپلو کې سره وګوري.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري.
د دې غونډې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالاحصار په اړه څېړنه کړې.
ولی روایت داسې دي چې د دغې تاریخي بلایسار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی.
ازادي رادیو اوري. په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله او د پوهنتون د ننه تصفوي عملیات پای ته رسېدلې دي. دا خبره نن په کابل کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه راز امنیتي چارواکو هم په دې حمله کې د اوختو تلفاتو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د کابل استډیو نه وصل د شفق صاحب خبرونه ته خره غلاس د دې حملې په اړه نوی معلومات را څرګندېږي. افغان امنیتي چارواکي یو لړ نوی افغان چارواکو نوی څرګندونه کړې دي. ورستی ارقام څه دي؟ په حمله کې څو تنه وژل شوي دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په بیګنۍ حمله کې 14 تنه په مجموع کې وژل سوي او 33 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 15 محصلین او محصلین شامل دي چې دوه پکې انجونې او 15 نارینه دي. دغه راز ده وویل چې د نابینایانو د لیسې یو محافظ او همچنان د افغانستان د امریکایي پانتون دوه تنه محافظین هم په وژل شوو کې شامل دي. ده وویل چې درې پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوي او 9 نور پولیس په دې پیښه کې زخمیان دي او 15 محصلین د تېرې شپې په پیښه کې زخمیان دي. ښاغلی رحیمی وویل چې لومړی حمله کوونکی خپل له چاودونکو موادو څخه ډک موټر د نابینایانو له لیسې سره جنګولې، ځکه دا لیسه له دې پانتون سره څنګ په څنګ پرته ده، او بیا دوه حمله کوونکي د دغې لیسې له لارې دننه پانتون ته ورغلي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د پیښې پر مهال له 200 څخه تر 250 تنو پورې محصلین چې نجونې او هلکان پکې شامل دي په دغه پانتون کې حاضر وو. خو ده وویل چې عملیات ځکه 100 ساعتونه نږدې 10 ساعته دوام وکړ چې په ډیر احتیاط سره او په ډیر تاکتیک سره پر مخ وړل سول، ځکه چې د ده په خبره هلته محصلین په داسې یو حالت کې وو چې تقریبا د حمله کوونکو لخوا هغوی برمته سوي وو، نو ځکه عملیات په احتیاط سره پر مخ وړل سوي او ډیر محصلین ژغورل سوي دي. د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، نه هم طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې. او باید ووایم چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې ټول ټال د 1200 په شاوخوا کې محصلین زده کړې کوي، او په دغه پانتون کې تر ډیره د شپې تر ناوخته پورې هم درس جریان لري، که ځکه سو ټایمه درس پکې روان وي.
شفق صاحب، امنیتی چارواکو مخکې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه ښودلی و، آیا دا یو حمله کوونکی چې تاسو یادونه وکړه چې له حملې له ډزو مخکې ځان الوزول د نابینایانو له لیسې سره هم پکې شامل دی؟ ځکه چې د کابل امنی قومندانۍ چارواکو ویلي وو چې هلته د پوهنتون دننه په ودانیو کې تصفیوي عملیات دوی روان دي، او داسې دوی ویلي وو چې ممکن شاید نور حمله کوونکي هم هلته چیرې پټ وي. که دا چیرې حمله یوازې دو تنو ترسره کړې وه، یو ځان الوزولی او یو یوازې د ودانۍ دننه ننوتی و؟
او د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې ټول حمله کوونکي په مجموع کې 3 تنه وو چې یو د موټر بم حمله کړي، او لارې دوه نور حمله کوونکو ته خلاصه کړي چې دوه نور حمله کوونکي بیا دننه پانتون ته ورغلي دي. او وروسته چې کله غوي پانتون ته ننوتل، بیا ډزې وشوې او 100 ساعته د ډزو دوام وکړ، او وروسته دوه نفره هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. په مجموع کې حمله کوونکي 3 کسان وو.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیرې شپې د حملې په اړه مو نور جزئیات واورېدل. لکه څنګه چې زموږ همکار وویل، افغان امنیتي چارواکو د کابل امنی قومندانۍ چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 14 کسه وژل شوي دي. اووه تنه د پوهنتون محصلان دي، دوه نجونې دي. دغه راز د نابینا د لیسې یو محافظ یا ساتونکی هم وژل شوی، او د دې پوهنتون دوه ساتونکي هم په وژل شوو کسانو کې دي. درې پولیسان په دې حمله کې وژل شوي او شاوخوا 3 تنه نور هم ټپیان دي. په مجموع کې په دې حمله کې افغان امنیتي چارواکو د ټپیانو شمیر شاوخوا 44 کسه ښودلی دی. دغه راز 3 تنه حمله کوونکي هم وژل شوي. بیا هم په دې حمله کې تمکیږو، لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان، یو امریکایي او یو استرالیي، دې پوهنتون د نږدې وسلوالو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، غندلی او ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسیدلی. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې ده. نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
سپین ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې برید وخانده. سپینمانی د بریټ په پیل کې وویل چې متحد ایالاتونه د کابل وضعیت له نږدې څاري او پر پوهنتون بریټ ته ژوره اندېښنه لري. د سپینمانی ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې بي خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې بریټ په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي بریټ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجیو د حملې په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې بریټ کې زیان نه وي اوښتی. پر پوهنتون د بریټ په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یوه محصله چې له حملې وروسته له پوهنتونه په تیښته بریالۍ شوه ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پوهنتون دننه کې وو، مالی کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پوهنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان، تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی.
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته د کابل په وخت د شپې په 2 بجې وویل چې اکثر محصلین وتلی دي، خو لا هم امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یو نیم پاتې محصل له پوهنتون وباسي. په کابل کې امریکایي پوهنتون لومړی شخصي پوهنتون دی چې په 2016 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینري، سیاسي علوم، نړیوالې اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګری او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ولکې شي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
تیر مخم چې کله په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله وشو، ګڼ محصلین او محصلان د پوهنتون دننه په درسونو بوختې وې. ځینې یې په پیل کې وتوانېدل چې ووځي. د دې په ډله کې یوه هم، لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتیب ده. دی له احمد شیبه سره د خبرو پر مهال د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مونږ پوهنتون دننه کې وو، مالی کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پوهنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان، تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی. او هلته ویلی چې طالبان هم صنفو کې ننوتلي دي، دننه راغلي.
کله چې تاسو ډزې واورېدې او انفجار وشو، چاودنه وشوه، څه احساس مو کو؟ ډېر وخت خطا شوې او کنه په ځان مو تسلط درلو چې ځان باید یو ځای وباسي؟
خو ورخطا خو ټولو کې ټولو شو. خو بیا مونږ لږ پوهېدلو چې څنګه ځان ټریننګ هم اخیستی وو مخکې له مخکې پوهنتون نه، په خاطر چې پوهنتون ته ډېر زیات مخکې کلو کې وارنینګ ورکړی ول چې انتحاري کوو که څنګه داسې خبرې. بیا مونږ ته ټریننګ ورکړی ول، نو هماغه ټریننګ ډېر ښه وو مونږ دپاره. هماغه که نه وو مونږ نه پوهېدلو چې چېرته لاړ شو، څنګه ځان وژغورو. بیا هماغه ټریننګ دپاره نه مونږ وکولی شو چې ځان وژغورو، خو ډېر مشکل وو.
چې کله ډزې پیل شوې، تاسو په خپله هم داسې کسان ولیدل چې هغوی په پوهنتون باندې حمله کړې وه او کنه یوازې مو ډزې اورېدې؟
مونږ چې دا اور ولیده بیا داسې شروع شو. مونږ ټول په تښتېدو کې وشو، نو هلته ډېر خاورې وو، هېڅ شی نه ښکاره کېده، برقونه نه وه، ټول چې ګل شوي وو چې نه ښکاره کېده. او مونږ په دې خواخوا تښتېدلو، هر څوک خپل ځان دپاره تښتېده.
تاسو کوم څوک ولید له محصلینو په نارینه او یا پنجونو کې چې زخمیان شوي وي او یا لګېدلي وي په مرمۍ باندې او یا په کومې چارې باندې؟
ما هغه سات خو نه لیده، په خاطر چې ټولو په تښتېدو کې وو، هېڅ چی نه ښکاره کېده، ټولو تښتېده. په هغه نه بعد بیا خبر شو چې عکسونه راغی په انټرنیټ کې چې زخمي شوي ول، شفاخانې نه عکسونه ولیده، خپله مې ونه لیده.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا طیب و چې د حملې په وخت کې د پوهنتون دننه وه، خو په دې بریالۍ شوه چې له پوهنتونه وتښتي، البته له یو شمېر نورو محصلینو سره یو ځای. خو په د حمله په وخت کې په پونتون کې د ډیر محصولان په زده کړو بوختو. امنیتي چارواکي وایي چې اووه محصولان وژل شوي، دوه نجونې دي او پنځه هم نارینه. یوازې د پوهنتون دننه محصلانو یا کارکوونکو سره دا اندېښنه نه وه چې څه ډول ځان وژغوري، بلکې د محصلینو خپل خپلوان هم ډیر اندېښمن وو. پوهنتون ته ورغلي وو چې که چیرې وکولی شي له خپلو عزیزانو سره مرسته وکړي چې له پوهنتونه ژوندي راوباسي. یو هم مبشر ساپای وو، د ده درې خویندې په دغه پوهنتون کې زده کړې کوي. دل احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې خپلې اندېښنې داسې بیان کړې.
اول کې چې موږ ورغلو، موږ کوشش دا و چې د پوهنتون کوم عمومي لاره چې دی په هغه لاره ورشو. نو په هغه لاره سړک بالکل بند و، امنیتي ارګانونه ولاړ و، موټرې نه پرېښوده چې مخکې لاړ شي، ځکه چې جنګ جریان درلود هلته. نو موږ بېرته وګرځېدو، د شاته لارې وې او موږ تماس نیولی وې خپل خویندو سره چې هغوی ویلي وو چې دوی د پوهنتونه فرار کړی. نو موږ مجبوره شو د پوهنتون شاته بلې لارې نه خامه کوشي وې، هلته د خلکو په رهنمایي ځان ورسو.
بیا چې کله تاسو هلته ورسېدی، هلته ستاسو خویندې وې او نور محصلین او محصلان هم وو هلته؟
بلې، هلته ډېر په ګڼ شمېر محصلین لیلیې کې دننه بند ول، او دغه ځای چې کوم سکیورټي یا محافظین ول اجازه نه ورکول چې څوک بیرون لاړ شي، پرته له دې چې د چا فامیل راغلي هغه ته به اجازه ورکړل. خو ګڼ شمېر نور محصلین خپله د پوهنتون محوطه کې بند پاتې ول. نو اکثریت محصلین صنفو کې پټ ول، کانتین کې نورمونو لاندې ته دې ځای ته پټ ول، او ډېر ګڼ شمېر راوتي ول چې هغه څوک چې راوتي ول هغوی وکړی شو چې په هغه وایلو کې خپل کورو ته لاړ شي یا فامیلی راشي هغوی ایسي.
صاحب صاحب، کله چې تاسو همدغه ساحې ته ورسېدی چې خپل خویندې راوباسي، مخې تر دې چې دې ساحې ته ورسی، څه احساس هم کو؟
ډېر خراب احساس. موږ هغه وخت بالکل فزان نه پوهېدو، او نور تنګې لارې کوڅې وې، دروازې بندې وې، د کورونه خلک بېخي په دې کوڅو کې نه ول. خو بیا وروسته چې موږ خبر شو د ساحې کې چې کوم کورونه وو، دوی چې سړک ته راوتي وو دې کوڅې ته چې لیلې ته لاړ شي، نو د کورو والا ډېر همکاري کړی او دروازې خلاص کړی وای چې راځئ پنځه نفره لس نفره کور کې تقسیم شي. موږ کورو کې څو چې دا جنګ خلاصېږي او ستاسې فامیلونه راځي.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د درې محصلانو ورور مبشر ساپای و چې د پردي پوهنتون د حملې په وخت کې درې واړه خویندې په پوهنتون کې دننه وي، او دی هم پوهنتون ته ورغلی و چې که وکولی شي له خپلو خویندو سره مرسته وکړي چې له پوهنتون له دغې حملې وژغوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، پر دې پوهنتون د تېرې شپې د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا دیارلس کسان وژل شوي، وې محصلان دي، دوه نجونې او پنځه نارینه دي. دغه راز د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم په دې حمله کې وژل شوی. د دې پوهنتون دوه ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. دغه راز امنیتي چارواکي وایي چې درې پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو په ډله کې پنځه دېرش محصلان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر افغان امنیتي چارواکو څلور څلوېښت تنه ښودلی دی. دغه راز د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکو ویلي چې په دې حمله کې درې کسانو لاس درلودی و، مخکې له دې چې د پوهنتون انګل ته ننوځي. د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو په لیسه کې په چاودیدونکو موادو بار هغه موټر کې چې سپورو ځانې الوزولی دی، او دوه تنه نور هم د پوهنتون دننه ننوتي وو، او وروسته یې ډزې پیل کړې دي. حمله تر ناوخته پورې تېره شپه تر ناوخته پورې دوام کړی. لکه څنګه چې مو وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم د حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسېدلی او که نه. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان، یو امریکایي او یو استرالیایي، دې پوهنتون د نږدې وسلوالو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د پوهنتون د بنسټ ډبره په 2006 میلادي کال کې ایښودل شوې ده، او شاوخوا 1200 محصلان پکې زده کړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې او 15 دقیقې دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په حکومت کې د راپیدا شوو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې واشنګټن د ملي یووالي د حکومت ملاتړی دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې شته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږېږي. پلان دی چې تر دې وروسته په راتلونکو ورځو کې یوه بده ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو دریو ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پریکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه. خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل ښکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي او د سېشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لورې د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
و امریدل چې ټاکل شوې ده نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپل اختلافاتو د هواري لپاره بیا سره وګوري. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې هم ورته پام اوښتی. نېشنل انټرست خبرونه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ راپورت شوی اختلافاتو موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلی او په یو برخه کې لیکي. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي کړکیچ په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ستراتیژیکو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي او افغان ځواکونه د جګړې مهم ډګرونه له لاسه ورکوي. د خبرونې په وینا دوی د هلمند په څیر په یو شمېر مهمو ستراتیژیکو سیمو کې په شا شوي دي. د په هلمند کې د وروستیو جګړو په اړه بیا امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه په هلمند کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي. داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول دا احساسوي چې بیرته د افغانستان په ورځنیو جګړو کې ښکیل کیږي. په تېره بیا د روان کال راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو په شاتمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورسپانې په وینا له څه باندې دو کلونو وروسته چې برتانوي ځواکونو په لښکرګاه کې خپله وروستۍ پوځي اډه هم وتړله، د دې ښار په شاوخوا کې د امریکایي سرتیرو د حضور زیاتوالی د هغو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ښار د سقوط مخنیوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه سیمې ته د امریکایي سرتیرو تر رسیدو څلور اونۍ مخکې جک پوړي افغان جنرالان له کابل سیمې ته واستول شول چې د جګړې لومړۍ کرښه ټینګه کړي، ځکه طالبانو ولسوالۍ یوه په بل پسې تر خپلو بریدونو لاندې راوستې او همې د لښکرګاه ښار محاصره کړی و. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي پر امریکایي سرتیرو حمله یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې چارواکو د لښکرګاه ښار د دفاع لپاره سیمې ته د سلو امریکایي سرتیرو د استولو خبره وکړه. د ګارډین په وینا له دغه اقدامه داسې ښکاري چې د دې خطر شته چې لښکرګاه د طالبانو لاس ته ونه لویږي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د هلمند شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. دا و د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو د تخپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالایسار په اړه څېړنه کړې ده. خو دا به هم واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې باید افغان امنیتی ځواکونه جنگ سالاران ونه ځوروي. په وروستیو کې د افغان امنیتی ځواکونو ته د سپکاوي ډېرې پیښې په کابل کې تکرار شوې دي. خو اوس به اجمل تورمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 14 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمن دروازه خاینن خلاصه شي. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیه عملیات دوام لري او له خاص مقامات سره نه دي مخامخ شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریه جرابلس خارګوټه له دای څخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د تمه ده چې جان کیری د سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پایترسول لپاره خپل وړاندیز وړاندې کړي. او امریکایي پوځي چارواکو پرونو ویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتی زورولې ده.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ خبرونه په تفصیل سره بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا یادونه کوو چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله پای ته رسېدلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. و محصلان دي، په محصلانو کې هم 2 نجونې دي او 15 هم نارینه. د دې پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم وژل شوی او د پوهنتون دوه ساتونکي هم. درې پولیسان هم په دې حمله کې وژل شوي دي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې برید کوونکو لاس درلودي و ځان الوزولی او دوه هم د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې شاوخوا 44 تنه ټپیان شوي دي. د ټپیانو په ډله کې 15 محصلان هم شامل دي. دغه راز د یو بهرني استاد د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسیدلی دی. یو امریکایي استاد د دې پوهنتون یو امریکایي استاد له یو بل استرالیي استاد سره څه باندې 2 اونۍ مخکې د پوهنتون ته نږدې د دارالامان په سیمه کې وسلوالو وتښتاو. تر اوسه پورې د هغه او د ملګري استرالیي برخلیک نه دی معلوم. تر اوسه هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري شیبه په شیبه مو له وروستیو حالاتو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې په وروستۍ برخه کې اساسي او بشري حقونو ونیس پروګرام درته خبرو او د غراز د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز تاریخي بالایسار ته کتنه کړې ده.
ولې روایت داسې دي چې د دغې تاریخي بالایسار کله چې اسکندر مقدوني هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور وه د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی.
په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې په تفصیل معلومات واورئ. خو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو ول بوري او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي. یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو میاشتو کې دوی د ځینو دولتي چارواکو لخوا د یو شمېر پولیسو د وهلو ټکولو شاهدانو خو په خبرو یې د مسؤولو بنسټونو لخوا دې پیښو ته رسیدگی نده شوی. په عین حال کې کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال دین محمد جرأت ساتونکو لخوا په وروستۍ پیښې کې د یو پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون جوړ شوی دی. قسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
د یو شمېر چارواکو لخوا خاصتا په کابل ښار کې د پولیسو د وهلو ټکولو او سپکاوي دوام خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ډول پیښې د نه منلو دي او د کورنۍ چارو وزارت باید ورته رسیدګي وکړي. د کابل ښار اوسېدونکی خواجه سیر وایي په وروستیو کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او یو شمېر چارواکو لخوا د پولیسو د وهلو او ټکولو د پیښو شاهد وو.
خپل سری خلک او پخواني جنګ سالاران قانون تر پښو لاندې کوي او زموږ پولیس وهي او ټکوي، نو د قانون پلي کېدل او دولت څه شو؟ دا کار په یو بې پوښتنې ښار باندې بدل شوی او له ولسمشر غني نه غواړم چې د دا ډول بې بندوباریو مخه ونیسي.
په تر ټولو تازه مورد کې تېر اونۍ د 15مې حوزې مربوط یو پولیس د سرحدونو چارو وزارت د مخکېنی مرستې جنرال دین محمد جرأت د ساتونکو لخوا وهل سو. دې پېښې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک کې هم غبرګونونه راوپارول او دوی له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د پولیسو د سپکاوي په وړاندې بې پروایي ته د پای ټکی کېږدي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي پولیس د خلکو د عزت او مال ساتونکي دي او باید د هغوی په وړاندې سپکاوی پای ته ورسول سي. د کابل ښار بل اوسېدونکی غلام یحیی له حکومت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
پولیس خدمتګار جامعه است.
پولیس هر ورځ د زرګونو ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی. د دولت مکلفیت هم دا دی چې د هغوی د وهلو او ټکولو مخنیوي وکړي او عاملان یې مجازات کړي.
په تېر یو کال کې پولیس په کابل کې د وهلو ټکولو له 400 پیښو سره مخامخ شوی دی. په دغو پیښو کې د ملي شورا ځینې غړي، دولتي چارواکي او یا هم پخواني پوځي مسؤلان دخیل بلل شوی دي. خو ویل کېږي چې تر اوسه هیڅ یو له دغو پیښو ته رسیدګي نه ده شوی. د پولیسو ځینې افسران د دولتي چارواکو لخوا خپلو ملګرو ته د سپکاوي او د غو د وهلو ټکولو په اړه وایي.
متاسف استم ازیکه کالونه
زه خوشی نیم چې زمونږ چارواکي او وکیل صاحبان زمونږ د خدمتونو او د وینو په قدر نه پوهیږي. هیله لرم چې زمونږ مشران سرتیری ونه زوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانشوی د هغه پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون ګمارلی چې په وروستیو کې د جنرال جرأت د ساتونکو لخوا وهل سو.
یو پلاوی ټاکل شوی دی او دا موضوع به پر اړخیزه توګه وڅېړي او طبعا چې هر څوک د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. موږ یوازې د ګمارل شوي پلاوی د څېړنو نتیجو ته پته وایو.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت باید د دولتي چارواکو لخوا د پولیس افسرانو د وهلو پیښې په جدیت سره وڅېړي. د هغوی په وینا که د پولیسو په وړاندې سپکاوی همداشان دوام وکړي، نو په ښار کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د پولیسو له لیکو د تېښتې په څېر ناوړه نتیجې به ولري.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د فیروسکو فرهنګي انسټیټیوټ پرون په کابل کې د پورټل په نوم پروګرام نندارې ته وړاندې کړل. د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل دا پروګرام کولای شي چې د افغانستان هنر او ځینې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او هم د نړۍ له موضوعاتو هم خبر شي. یو شمېر افغانانو چې د پورټل پروګرام نندارې ته راټول شوي ویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. تفصیل خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورتال د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولی شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروزکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتال د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولی شي چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتال کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتال به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیت های دیگه
پورتال دغه هنرمندان او شخصیتونو د پیژنګلوی لپاره دی چې اهداف یې هنري او فرهنګي وي. مونږ غواړو د دوی ترمنځ یو ارتباطي پل واوسو. دغه یوادونو ترمنځ د پورتال په پروژه کې شامل دي.
د پورتال پروګرام سو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب پشان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړي او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورتال د پروګرام له لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر شلو دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنګونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره څه ناڅه بلد شوی دی. یو شمېر ځوانان چې د پورتال د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغاني هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یو انجلۍ آزادی راډیو ته خپل نظر داسې ووایه.
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگه
دیمو بل دال بهرنه و هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو خو فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرنه هیوادونو ته پتک کی د ویزې ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یو خطر مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هڅې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د موارد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملکزاده دی. ملکزاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د موارد په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري د اداري فساد دي چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد پاساز باندې دغو کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهي نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهي نه لري. دوهم عامل دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خل په صلاحیتو په خل قانون نسی کولای ارته عملي کولای. څلورم مثلا د عدلي او قضایي د نهادونو ضعف دی چې هغه هم ډيري فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقوقو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ل یادې سن څخه د وټل لپاره باید کوم کارونه تر سره سي؟
په دې مسالې یاد ده حل لار دا چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځ لاړ سي. دریم د ټولنې د بطن تقویت وسی، مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړل شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغو ته د سخت مجازات د پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وي، او اسې خلک دی وي چې مثلا ځواب ورکي، شفاف ځواب دی ورکي، که په اداري په هر مسایلو کې چې که په دولت کې، که په اجتماعي کې، که څوک چې قدرت دی ادا مسایل لري، هغو دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ بزمګه کینو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس ولا سې
فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دي چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغسې. ځکه چې همدغه کسان دي چې د دې حق په ټولنه کې نقضیږي، او موږ د بشري حقوقو کمیسون په دې په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت ته بیایو، او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ، نو حتمی به مو په ذهن کې ایوال وړه او برج وره کلا را انځوریږي. بالا حصار یو ترکیبی نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنی لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هره سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالا حصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتری کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالا حصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه هاخوا ولې روایت داسې دي چې د دغې تاریخي بالا حصار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته را رسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور وه د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالا حصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالا حصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمېر نورو بالا حصارونو تر څنګ د ګردیز د بالا حصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالا حصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالا حصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې د غونډۍ په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده دا تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو دا اطلاعات فرهنګ وزارت ته پکار دی دا د یوې مسولیت د دې نه خصاتنه و کی اوس دا هر جمع دا ډیر ویجاړي کې مثلا دیوار لامل لګ لګ راشړیږي تر یو سپکه ویل ویشت پورې دا خاورې راشړیږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالا حصار لزمکې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په اړه یو شمېر فولکلوري کیسې هم موجود دي. خو دغه بالا حصار د ګردیز ښار په یوې لوړې غونډۍ موقعیت لري. دی وایي دا چې بالا حصار یو پوځي کلا وه نو د دفاع وزارت اړوند وه خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب له مخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا وه او په دې باندې ټینګار کوي چې دا بالا حصار لکه څنګه چې د فرهنګ اړوند کې به د غوښتنې ته وسپارل شي خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پورې اړوند وه. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولین یې لدې یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پی اوسي یا تر ډیره دې منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړي بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړي کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پی شوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شبه او د ډنګې دولګ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د خدمات له مخې تر 1500 کلونو پورې تاریخي خدمات لري. متاسفانه چې د افغانستان په دی ناورین کې یا په دی تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې نه اوسه چار دیوالی روغه خاري او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څومره مخکې او حیات وزارت نه راغلی چې زه وسره ما د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروې وکړله، اما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالایسار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالایسار د لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی، دا د دې کورو په استقامت باندې شکېدلې ده، تقریبا یو درجې پیدا کړی، امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروشکېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی ته اعلان کړی چې په دې ساحه کې مه اوسېږئ او د دې بالایسار د حریم نه ووځئ، ځکه هره دقه امکان لري چې د بالایسار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسېږي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینی کېږي کله چې د بالاحصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته د دغه بالاحصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
موږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړد، موږ وزارت په جریان کې اچولی ده، اطلاعاتو فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولی ده، اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه هم په جریان کې اچولی دي چې دا ستونزه موږ لرو. د بالایسار ویجاړ ده، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړې دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړه وانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده، کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دې ته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي، نو له دې وجې متاسفانه ده بالایسار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالاحصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي، د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطع چاول شوی ده، هلته اوس د همانګۍ قومندانۍ موږ ته نه راسپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دینه خار ته خطر ده، د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر ده، تاسې نه شئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس په قطعی منتظره چولې ده، په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دینه ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک راورسیږي نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راتوي،
د کورونو مشکل شته، د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو دغه قطعی منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوي، خو سر د دین هم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یم، ولې مکتوب لیکلی شم عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیت قومندانې سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي، دوی باید مخنیوي وکړي. او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي، په بار بار چې تاسې په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسې وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دغه مرز موږ په واسط کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ د لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بالاحصار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپګنوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو پرنګ وزارت دا پروژه نیولې ده او موږ او تاسو باید د دې لپاره حالې زړې وکړو ترڅو پر روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي ترڅو د دې بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدل په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافي نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالا حصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالا حصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او جوړونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان.